د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے نن د زیارت ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 15مه نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان بلوچستان سرحدي ضلع گوادر کې په امنیتي ځواکونو باندې شوې یو حمله کې شپږ امنیتي ځواکونه وژل شوي دي اخوا د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې په یو چاودنه کې د یو کیپټن په ګډون لکتر لگا شپږ پاکستاني پوځیان وژل شوي دي پاکستان کې د پنجاب صوبائی حکومت د تحریک انصاف په مشرۍ کې د مرکزی حکومت خلاف د سیاسي پاټو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت ته د اکتوبر په 14مه نیټه په ګوجرانواله ښار کې د ځنې شرطونو لاندې د جلسې کولو اجازه ورکړې د اسلام آباد های کورټ د ټولنیز رسنیو په چینایي ایپ ټیک ټاک باندې د حکومت لخوا بندیز لګولو په سر پوښتنې کړې او په ایشیا کې د انټرنیټ د سرنې نړیوالې ادارې ایشیا انټرنیټ کوالیشن پاکستان کې د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د سرنې لپاره په نوو ضابطو فکرمندۍ ښودلې او څو شی د خبرونو تفصیل ته د پاکستان بلوچستان سرحدي ضلع گوادر په اورماړه تحصیل کې د تیلو او ګیس د پرمختیا حکومتي ادارې او جی ډی سی ایل په کانوای شوی یو حمله کې شپږ امنیتي ځواکونه وژل شوی دي د کورونو چارو مرکزی وزیر اعجاز شاه په حمله کې د امنیتی ځواکونو د وژنې پخلی کړي او ویلي چې د ترهګرۍ دغه پیښه د دښمنانو یو ځنګلي ګام دی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په یو بیان کې د حمله غندنه کړي او د وژل شوو امنیتی ځواکونو د کورونو سره د خفقان څرګندونه کړي د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال خان په ټویټر ویلي د بلوچستان په ساحلي لوی لار باندې د امنیتی ځواکونو وژنه یو ښکاره نښه ده چې دښمن د بلوچستان او د دې د اولس پرمختیا نه غواړي د بلوچستان بلوچ راجی اجوی سنگر یا براس په نوم بلتون خوخی ډلې په ټویټر باندې یو پیغام کې د دغه حمله ذمہواری په خپل سر اخیستی اخوا د پاکستان د پوز ویان ادارې ISPR ویلي د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې په یو ترهګر حمله کې د کیپټن په ګډون لکتر لګ شپږ پاکستانی پوځیان وژل شوی دي ISPR ویلي پوځیان یې د رزمک سره نږدې د امنیتي ځواکونو په کانوای باندې د ماین چاودنه کې وژل شوې دي د غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی د دغه حمله ذمہواری په خپل سر اخیستی پاکستان کې د پنجاب صوبائی حکومت د تحریک انصاف په مشرۍ کې د مرکزی حکومت خلاف د سیاسي پاټو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومنت ته د اکتوبر په 14مه نیټه په ګوجرانواله ښار کې د ځنې شرطونو لاندې د جلسې کولو اجازه ورکړې د ګوجرانواله ضلع انتظامیه د پی ډی ایم نه ګارنټي اخیستې چې په خپلو ویناګانو کې به قومي امنیتي ادارې نه په هدف کوي او نه به داسې بیانونه ورکوي چې د ملک د آئین خلاف وي د حکومت سیاسي مخالف پاټو جوړ اتحاد ته دا هم ویلې شوی چې دغه جلسې ته د جنا سټیډیم نه بهر د بل کوم ځای نه به تقریرونه نه کوي اخوا د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن HRCP د مخالف ګوندونو اتحاد لخوا ګوجرانواله کې سباله کې دونکو جلسې په لار کې د رکاوټونو یا خندانو اچولو باندې فکرمندي خودلی او په حکومت یې غږ کړي چې په جلسو او درای په اظهار دي بې ځای بندیزونه نه لګوي د پنجاب ضلع انتظامیه د سیاسي مخالف پارټو تحریک ته د شرطونو په داسې حال اخودي چې د وړاندې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف په آل پارټیز کانفرنس او وروستو په لاهور ښار کې د خپلې پارټۍ پارلماني غونډې ته په ویناو کې ویلو چې د پاکستان پوځي اسټابلیشمنت په مرسته د تحریک انصاف حکومت په کال 2018 کې د خلکو ووټ پټ کړی نواز شریف ویلو چې په انتخابي ټګو او غیر آئینی ګامونو کې ککړ پوځي افسران د درناوي وړ نه دي د پاکستان پوځي بیان د نواز شریف لخوا سیاست کې د لاسوهنې تورونه رد کړي او وایي چې پوځ د ملک په سیاست کې هیڅ کار نه لري د اسلام آباد های کورټ د ټولنیز رسنیو په چینایي ایپ ټیک ټاک باندې د حکومت لخوا بندیز لګولو په سر پوښتنې کړي او ویلي کچاري په دغه چینایي ټولنیزه اداره باندې د امنیتي اندېښنو له وجې بندیز لګول شوی نو بیا خو په انټرنیټ هم بندیز لګول پکار دي د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټس اطهر من الله په ټیک ټاک د حکومتي بندیز خلاف یو درخواست اوریدنې په وخت پوښتنه کړي چې په انټرنیټ د خبرېدونکو موادو د اخلاقي او غیر اخلاقي ګرځولو فیصلی سوک کبی د د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې په ورستیو کې په ټیک ټاک باندې په دې تور بندیز لګولیو چې وایي د غیر اخلاقی موادو په حق لورته د خلکو لخوا ډیر شکایتونه شوي، خو ټیک ټاک یې د لیر کولو غوښتنې نه وې منلې. دا اوریدنه په داسې حال کې شوي چې په ایشیا کې د انټرنیټ د څارنې نړیوالې ادارې ایشیا انټرنیټ کوالیشن د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو د څارنې لپاره په نوو جوړو کړو ضابطو باندې فکرمندۍ څرګندې کړې دي. د خیبر پختونخوا پیښور اعلی عدالت د پاکستان پوز په بلخه کې د بشري حقونو فعال او ټولنیز مشر ادریس خټک خلاف په پوځي عدالت کې د مقدمې چلولو عمل ځنډولو حکم کړی. د پیښور های کورټ مشر قاضي جسټس وقار احمد سیټ په مشرۍ کې دوه کسیزه عدالت د ادریس خټک خوشي کولو لپاره په جمع کړي درخواست او رونې په وخت ویلي تر څو چې په دغه درخواست باندې فیصله نه وي شوي د هغه وخت پورې دې د ادریس خټک خلاف په پوځي عدالت کې روانه مقدمه ودرول شي. عدالت په دغه درخواست او رونه د اکتوبر 20 نیټې پورې ځنډولې. ادریس خټک د تیر کال نومبر په میاشت کې د اسلام آباد نه سوابۍ ته د تلو په وخت پرې درک شوی او شپږ میاشتې وروسته پوځ په خپله بلخه کې د هغه د ساتلو تصدیق کړی و.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د بلوچستان په اورماړه کې د اف سی په یو کانوای باندې حمله شوې ده او جدا جدا رپورټونه په دې کې د مرګ جوبلې جدا جدا شمیرې ښایي. خو د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر اعجاز شاه د پیښې په اړه ویلي دي چې اورماړه کې شوې د غبرت کې شپږ امنیتي عسکر وژل شوي دي. دنا مخکې د 1400 عسکرو د وژنې رپورټونه هم وو. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال حمید سمسور راکوي.
چارواکی وی دغه پیښه نن ماځیګر د مکران پر کوستل آی وی باندې رامنسسواله د گوادر د انتظامی یو علي رتبه مامور وی او ای ډیو ته ویل چې د ورماړې د سرپټ پسمه کې امنیت خوندي ساتونکو ادارو چې د دوی پر کاپلې باندې ناصرګند وسلوالو ډزی وکړي. لومړی د راکټونو بری دور باندې وکړي، بیا د توپکو ډزی هم ور باندې وکړي چې د دوی په دوو گاډۍ کې ور ولګېدی. ځای چارواکی وی چې د دغه ډزو او د راکټونو د بریټ په نتیجه کې څوار لسمنتی سرتيري وژل شوی دي. خو د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر اجاز شاه بیا خبری رسنۍ ته وویل چې په دغه پیښه کې د مړو شمیر شپږ ده. ځای چارواکو د ټپیسو کسانو په باب باندې نور تفصیل نه دی ورکړی. چارواکی وی چې دا د تیلو او د غازو د پلټونو د او جی ډی سیل ګاډیان وی چې له گوادر څخه کراچي ته روان وی. لپیش وروسته امنیت خوندي ساتونکو ادارې راغلي شاوخوا سیمه په خپل ولکه کې واغستله، پلټنې پیل کړې دي. خو تر دم غړي پوري په دې ترس کې څوک نه دی نیولی او نه تر اوسه پوري د دغه پیښې مسولیت چا په سر اخستې دي. ځای چارواکي شک کوي چې لغ وسوي بلوچ وسلوال سازمانونه به په دغه پیښه کې ککړنوي. ورماړه د گوادر تحصیل دی چې له ضلع لسبیلې سره په پوله باندې پرته سیمه ده. دالته بلوچ وسلوال سازمانونه بیلې بیارې بیلپ ډلې ډېرې فعال دي. دوی د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ مرکز گوادر کې د پرمختیا کارونه نه پرېږدي. پر امنیتی سرتیرو او پر ودانی باندې بریدونه ترسره کوي. خو بیا هم حکومت وی چې د پخوا په پرتله باندې اوس امنیتی وزه شسوي ده او هلته دوی د امنیتی وزه لپاره دوی یو شمیر ګامونه هم اخستي دي. خو د دې باوجود د وسلوالو لوري بریدونه ترسره کوي. تیر کال د اپریل په میاشت کې په 2019 کې پر مکران کوستل های وی باندې د بوزیټا په سیمه کې وسلوالو مسافر بسونه ودرول. د سواریانو شنخت کارډونه یو قتل، بیا یې څورلس امنیتی سرتیری ووژل. د غی پیش مسولیت د بلوچ وسلوالو مشترکه سازمان براس په سر اخستی وو. او دغه ډول تیر کال په 2019 کې د مې په میاشت کې په گوادر کې پر پرل کنټیننټل هوټل باندې هم ناڅرګند وسلوالو بریټ کړی وو. پاغه کې 15 تنه وژل شوی وو. د دغه پیښې مسولیت بیا بلوچستان لیبریشن آرمی په سر اخستی وو. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټا.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com. د افغانستان سره په پوله پرتو د پاکستان قبایلی ضلع شمالي او جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وای چې په سیمه کې رستې د بدمنۍ پیښو یو ځل بیا يرولې دي چې د سینا دوی بیا خپل علاقې پر خودو ته مجبور شي. په اسلام آباد کې د فاټا سیرنیز مرکز مشر منصور مسید وای چې د تیرو دریو کالو په مقابله کې په قبایلی ضلع کې ترهګری سیوا شوې ده. په تیرو لسو میاشتو کې په قبایلی ضلع کې د ترهګری یو نوې پیښې شوې دي چې پکې 80% یوازې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شوې دي. یاد دي پرون د شروع یا چهارشنبه په ورځ هم د جنوبي وزیرستان په شکتوي علاقې کې په فوز 214 شوې دي او د یو کیپټن په ګډون پکې و فوزي عسكر وجل شوې دي. پاکستانی طالبانو په جنوبي وزیرستان کې په فوز 14 زمواري منلې ده. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د میرانشاه په محمد خیلو کې د درې ورځو راهسه احتجاجي ناشته روانه ده. د ډیوه خبريال عدنان بیتنی په دې موضوعاتو تفصيلي ریپورت راکړي.
د قبایلی ضلع جنوبي وزیرستان کوټکای علاقې اوسیدونکو رحمت شاه مسعود وای دوی چې کله د کډوالۍ نه بیرته خپل علاقې ته ستنېدل نو ورته ویل شي و چې د رایني جاتني پوځي عملیات ورسته وزیرستان په بشپړ ډول له وسلوالو څخه پاکړې شوې دي او دلته چې خلک بیرته واپس راغلل علاقې بیا آبادول روان کړي وو. وای صف امریکا ډی وسره په خبرو کې هغه وویل په دې ورسته یو شدي 14 پیښو او خلکو ته د غواښونه کېدو له امله د علاقې خلک بیرته دومره تنگ شوي چې زرګه کوي او زرګې د لارې حکومت نه امن غواړي.
دومره پر سنکور لاتی چې سړی د کورنر وځي چې یی چې خامہ خبانن خو سوي دی. هر سړی پریشان دی په کاروبار باندې اثر بدلې دی. بیا موږ ورته وای چې موږ د بخښي اعلان وکړو چې وزیرستان درته خالی کی. موږ نه د طالبانو د زوري نه موږ د کمیټې د زوري نه د فوج د زوري موږ به وسته خلګي.
د جنوبي وزیرستان د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن ډلې د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي مولانا اسام الدین او ویل د تیر کال نه هغه په اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د امنۍ خبرې کوي. خو دا څه ښکاری چې حکومتي واکمن په وزیرستان کې په امن راوستلو کې ناکام دي. وای صف امریکا ډی وسره په خبرو کې نوموړي او ویل خلک تنگ شوي دي او د دې نه علاوه بل لار نه پاته شوي چې اوس خلک رايوځي شي او په شریکه د خپل راتلونکو فیصله وکړي.
حکومت په خاطر د ما یو ورځ رکنیت معطل شولې. هغه په څه شي معطل شوی؟ مال ته دا خبره وکړه چې کدا حالات اوس تاسو په هوش کې نه راځي نو دا خلک به یو ری بیا هغه حالات مجبور وي. اچھا کم تیر حالات راغلل هغه طرف ته دا کوم ما مجبور وای.
په اسلام آباد کې د فاټا چړنیز مرکز مشر منصور مسعود اوویل چې تیر دریو کلونو په پرتله په قبایلی ضلعو کې ترهګری پیښې په دوا غنا سیوا شوې دي او په تیر لس میاشتو کې په قبایلی ضلعو کې ترهګری یو نوی پیښې شوې چې پکې 80% یوازې په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شوې دي. هغه وویل په دې پیښو کې شپږ څلوېش پوځي سرتیري وژل شوي او وښ پته ژوبل شوي دي. وای صف امریکا ډی وسره په خبرو کې نوموړي اوویل په دې لس میاشتو کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو پیدا کسان وژل سویش پر جوبل سوی او دولس نیول شوی هم دی. منصور مسعود زیاده کړه په دې پیښو کې 540 ملکی وګړي هم وژل سوی او 340 جوبل سوی دی.
ټوټل تر 10 اکتوبر پورې 91 اٹیکس شوی دی. اراوند 70% چې دا غا ملټنت اکټیویټی دو د پښاوت او نارت وزیرستان شوی.
د یادونه ده چې په دې ورسته کې د شمالي او جنوبي وزیرستان پولیسو چارواکو ویلي وو په وزیرستان کې په تیر وخت کې حالات سم نه دي پاتې شوی. خو په ورسته کلونه کې چې دا علاقې په صبح کې ورګړې شوی امنیت پکې خښه وای دی او د هڅه کوي چې دلته پوره امنیت ټینګ کړي. بلورته په شمالي وزیرستان کې د میرانشاه په محمد خیلو کې د درې ورځو راځي احتجاجي ناشته روانه ده د هغه احتجاجي ناشته چې د علاقې شته احتجاج لا راوتلې وي او بیا سړی د دوی په ځای باندې په احتجاج ناش شوې دي د خلک واړي چې په علاقې کې نیول شوی کسان خوشي شي د لټون عملیاتو پر مهال د خلکو کورونه وړل شوی سامانونه بیرته واپس ورکړي شي په بند کې وژل شوی کسانو مقدمه درج کړي شي او په علاقې کې د بد امنۍ د پیښو وروسته دي د خلکو زورولو لړۍ ودرولې شي دا دي هم یاد وي چې د شمالي وزیرستان انتظامیه ویلي وو چې دغه احتجاج کوونکو د 28 کسانو نمونه ورکړي چې د امنیتي ادارو په ولخه کې دي دوی ویلي وو چې کوم ګناګار وي هغه به عدالت ته وړاندې کوي او چې څوک بې ګناه وي هغه به خوشي کړي عدنان بیټنای وی او ای ډیوا
تاسو د ډیوا خبرې خبرونه ته غوږی د پیښور های کورټ نه د یو درخواست د لارې غوښتنه شوې ده چې په پخوانی فاټا کې د اکشن ان ایډ اف سیول پاور قانون کال 2011 د لاندې قائم کړی شوی انټرنمنټ سنټرو یا حراستي مرکزونو کې ساتل شوی سلګونو بندي تنانو د مقدمو د سیړلو لپاره دی ریویو یا د بیا کتنې بوډونو جوړولو احکامات جاری کړی شي درخواست کې دا هم ویل شوې دي چې های کورټ د حکومت ته په قبایلی سیمو کې موجود د یادو مرکزونو تازه شمیره او په هغو کې بندي تنانو تعداد خودلو په اړه هم هدایت ورکړي بلخوا د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیل وایي چې د خواست په اړه ورته لا وسه پورې معلومات نشته او دا چې د حکومت لخوا ورته کم هدایت ورکړی شي نو د هغې مطابق به د کیس پیروي کوي نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ کې واوري
په دې اړه پیښور های کورټ کې خواست کوونکی وکیل شبر حسین گیګیانی ویو ویډیو ته ویل په درخواست کې دا غوښتنه کړې چې های کورټ صوبایي حکومت دې باندې مجبور کړي چې په انټرنمنټ سنټرو یا حراستي مرکزونو کې د بندي تنانو تعداد اوخایي دی وایي د کیس اوریدنې لپاره عدالت رواني میاشتې 28 نیټه ټاکلې ده
پوره تعداد حکومت ورکی چې انټرمن سنټر کې 100,000 کسان د 2000 نه تر اوسه پورې دي نیولیو څومره خوشی کړی دي څومره د ملټری کوډ په ذریعہ ټرایل شوی دي څومره آرډینری یا سپیشل عدالتونو په ذریعہ ټرایل شوی دي څومره د کې وفات شوی دي ډیورینګ انټرمن او بل چې را د 2000 نه تر اوسه پورې په دې د قومي خزانه یا ډونیشن یا د بهر ملک امدادونه څومره پیسې لګیدلې دي
نو مول زیاته کړه په دغه انټرنمنټ سنټر یا حراستي مرکزونو کې د اکشن ان ایډ اپ سول پاور قانون تر مخه د خیبر پښتونخوا گورنر لخوا د نیول شو تنانو د کیسونو د سار د پاره ډلنی ټاکلې شوې کوم چې د قانون یو مهم جز دی ځکه عدالت نه د کیسونو د بیا د کتنې د پاره د ډلو یا ریویو بورډونو د جوړولو خواست کړي
چونکی پرایم لا چې کوم نه ناغایم دي او پای کې آرټیکل 10 کې دا یو کوټ چې جسټس له دې اختیار ورکړي چې کوم پریونټیو ډیټنشن یې لکه امپیو شو یا اکشن نه شو نو په دې کې کو د یو کس د 3 میاشتو نه ډیټنشن زیات شي نو بیا دا یو کوټ چې جسټس سره دې اختیار دي چې هغه یو ریویو بورډ جوړ کړي او هغه کې به دا ټول ریکارډ راغوړي او دا ټول کې سونه به ګوري چې را دې خلاف شته یا نشته او دا هغه مطابق په هغه ډر کوي
یاد دی وی په کال 2011 کې مرکزی حکومت اکشن ان ایډ اپ سول پاور ریګولیشن د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په پخوانی فاټا او پاټا کې نافذ کړی وو بیا د کال 2019 د اگست په 15 نیټه دغه قانون د گورنر په حکم نامه د یو آرډیننس د لاري په ټوله خیبر پښتونخوا کې نافذ کړی شو قانوني چارو په هانوای دغه قانون کې انټرنمنټ سنټر یا حراستي مرکزونو ته قانوني حیثیت ورکړی شوې ده سرګند دی وی د پیښور های کورټ د کال 2019 اکتوبر د میاشتې په 18 نیټه اکشن ان ایډ اپ سول پاور قانون مسترد کړو او عدالت د دغه قانون پر ضد تر سره شوی قضیه په فیصله کې ویل چې یاد قانون د بشري حقوقو پر ضد دی د بشري حقوقو فعال او سیاستوال افراسیاب خټک وی ویډیو سره خبرو کې ویل وز د هواد پکچا د ترهګرۍ ضد قوانين شتون لري نو د امنیتی ادارو د حراستي او تحقیقاتي مرکزونو ضرورت پاتې نشو باید چې دغلتا بندیتنان عدالت ته وړاندې کړی شي
اوس د دې انټرنیټ سنټر هیڅ جواز نشته چې څو جرم کړی دی چې شکایت عدالت ته راولي عدالت د دهشتګرۍ خلاف قانون وړاندې ته سزا ورکړي که خلاصي یې که سرسو سره کوي نو هغه قانون مطابق کار وشي
د حکومت د ریز معلومولو لپاره مو د خیبر پښتونخوا ایډوکیټ جنرال یعنی صوبایي سرکاري وکیل شمایل بټ سره رابطه وکړه نو د هغه وینا وا چې د ریټ پټیشن په اړه ورته لا تر دې دمه معلومات ندي ترلاسه شوی او چې حکومت ورته کوم هدایات ورکړي نو د هغه تر مخه به د کیس پیروي کوي د وکیلانو د وینا تر مخه د پیښور های کورټ د اکشن ان ایډ اپ سول پاور قانون پر ضد فیصله د حکومت لخوا د پاکستان سپریم کورټ کې چیلنج کړی شوی او د حکومت په درخواست سپریم کورٹ د پیښور های کورٹ دغه فیصله ودرولې ده. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پی ڈی ایم دا په رسمي توګه باندې سبا یعنی په 14 اکتوبر د ګوجراوالا په جنا سټیډیم کې د احتجاجي جلسې کولو اجازه ورکړی شوې ده. دغه اجازه پس ته هغه ورکړی شو چې د ګوجراوالا ضلعي انتظامیه او د پی ڈی ایم ترمنز اتیش نکاتی یو معاهده وشوه. په دغه معاهده کې د نورو نقطو سره سره ضلعي انتظامیه دا ضمانت هم غوښته ده چې په جلسه کې کیدونکو تقریرونو کې به نخو ملکی امنیتی ادارې په نخ کېږي او نه به د آئین پر ضد څه قسمه بیان ورکړی کېږي. بلخوا د بشري حقوقو خپلواک تنظیم ایچ آر سی پی د پی ڈی ایم لخوا حکومت باندې سبالا کیدونکو د ړومبنۍ احتجاجي غونډې په لار کې د خندان اچولو تورونو ته اندېښنې ښودلې دي او په حکومت باندې د جلسې په اړه بې ځایه بندیزونو د لګولو نه ډډه کولو غږ کړی دی. ایچ آر سی پی دا فیصله هم کړې ده چې د غونډې څارنه وکړي. نور تفصیل د دیبا خبریال پیر ولایت شاه په دې رپورت کې را لګل.
لاهور کې میډیا سره خبرو په محل د مسلم لیگ نواز ګوند د پنجاب صوبې صدر رانا ثنا الله په حکومت باندې د دوی د غړو د گرفتارولو تورونه تکرار کړی دي.
ګوجراوالا پوری ڈویژن میں جو ہماری کارنر میٹنگز ہیں ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. ٹرانسپورٹ جو ہے وہ ڈینائی کروانے کے لیے جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کو فون کیے جا رہے ہیں اور بینرز اتارے جا رہے ہیں.
آغا وائی ټول ګوجراواله ډیویژن کې د دوی د پټه غونډې نه پرې خودلې کیږي. رانا ثنا الله په خبره حکومتي چارواکي ترانسپورټرانو باندې هم سختی کوي چې د جلسې نه ډډه وکړي. د پاکستان په کچه د بشري حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی هم د ګوجراواله جلسې په سر د مخالفو ګوندونو تورونو ته اندېښنې ښایي. د تنظیم لخوا جاری کړل شوی اعلامیه کې تم سرګنده کړل شوی چې حکومت به په دې اړه د څه قسمه بې ځایه بندیزونو نه ډډه کوي. د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د عمومي کونسل غړی زورا یوسف په دې اړه ډیو ریډیو ته صدا سوایي.
مگر جس نے بیانات آ رہے ہیں مختلف لوگوں سے اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سموتھلی نہیں ہونے دیں گے.
اغا وای دا سلگی چی گنی حکومت دا جلسے پلا رکی خاندان اچاولی شی زکا دا دوی تنظیم دا پاکستان جمہوری تحریک دا غلومبے جلسے پکلک سارن اکاولو پریکلا کلے دا. دا گجراوالے انتظامیہ پی ڈی ایم تا دا خار دنن یو سٹیڈیم کے دا جلسے کاولو اجازت ور کلے دے. خور سرے دا جلسے لپار ٹاکل شوی زابطو دا سرغڑاونو پا سر دا قانونی کاروائے خبرداری ہم جاری کلے دے. وزیر اعظم عمران خان او حکومتی وزیران د پی ڈی ایم احتجاجی تحریک د مخالف سیاست مدارانو په ضد د مالی درغلو قضیو ختمولو په اړه حکومت باندې د فشار اچولو هربه بلی. د زیارت پورز لاهور کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت د وزیر اعظم د احتساب سلاحکار شہزاد اکبر د مسلم لیگ نواز ګوند صدر شہباز شریف باندې د لانور 2 ارب روپو غیر قانونی انتقال کې د ککړتیا تورونه لګولی دي.
ہر پیشی کے اوپر ہمیں ایک چائنا کے حبیب جالب نظر آتے ہیں نیب کی کورٹ کے اندر کہ میں یہ نہیں مانتا میں وہ نہیں مانتا.
آغا وائی شہباز شریف احتساب عدالتوں نے کی دا پیشے پوخ دا انقلابی شاعر حبیب جالب پیخے کوی. خود شہزاد اکبر پا خبر اصل کی دا شہباز شریف کردار دادی چی کال 2016 نا تر دا کال 2019 پورے دا خپل نوکرانو جالی بینک اکاؤنٹونو دلارے عربون روپے غیر قانونی انتقال کری دی. دا دے ترسنگ دا احتساب ملی ادارے جالی بینک اکاؤنٹونو بل یو قضیہ کی دا قانونی کاروائے سرامخ دا حیوات پخوانی صدر او بل وی حکومت مخالف پیپلز گن شریک چیئرمین آصف زرداری ورنٹ یا دنیولو امر جاری کلے دے. پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نواز گن پا حکومت اونیب ادارہ باندے دا احتساب پنم دا مخالف سیاست مدارانو دا زورولو تورو نلگوی. خو حکومت او دا احتساب ادارہ دا مخالف گوندونو دا الزامون بیزایا بلی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
د سبانا یعنی د 14 اکتوبر نه بعد پاکستان د مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراټک موومېنټ یا پی ڈی ایم لخوا د احتجاجونو لړۍ شروع کیږي. د مخالفه ګوندونو د اتحاد مشر مولانا فضل الرحمن ویلي تر هغې به تحریک جاری تر څو چې موجوده حکومت ختم شوی نه وي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي د مخالفه سیاسي ګوندونو تحریک د وړاندې نه ناکام دی او دغه تحریک یوازې د دغه ګوندونو د مشرانو غلا او کرپشن پټولو لپاره شروع کړی شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد مومن په دې ریپورت کې راکوي.
تیر ورځ په 14 کې د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ د یو لسو مخالف سیاسي ګوندونو د اتحادی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي موجوده حکومت د عوامي وټونو په نتیجه کې نه دی راغلی.
عوام کې ووټ سے بھی حکمران نہیں بنا.
د دانلې د لاري د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوې ده او موږ د دانلې په ذریعہ د راغلي حکومت پر ضد مزاحمت کوو او دا به تر هغه دوام لري تر څو چې دا ګډه حکومت لمنځه نه وړي. په 14 کې غونډې ته د وینا په وخت د مولانا فضل الرحمن رور مولانا عطا الرحمن اول هغه اداري چې موجوده حکومت ته مرستې ورکي لاس ته تر واخلي ګینه خرابې نتیجې به ولري.
زه هغه ادارو ته وینا کول غواړم چې کوم همیشه د پاره زمونږ د حکمرانانو د پاره د بیساکیو کار کوي هغه د دین الله سوچت کی باندې داسې دور را روان دی چې بیا به دې خلکو
د مخالف سیاسي ګوندونو د احتجاجونو په اړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي د دوی د جلسي جلوسونو نه یریږي او نه به د دوی د فشار لاندې روغې جوړې ته غاړه کیږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش میډیا ته ویلي د خیبر پختونخوا وفاقي حکومت هم د مخالف سیاسي ګوندونو احتجاجي تحریک ته د جمهوریت حق پسترګ ګوري خو کچا هم قانون خپل لاسو کې دا غستو کوشش وکړو نو سخت عکس العمل به ورته خودل کیږي.
اگر تو اس پوری موومنٹ میں کسی بھی جگہ پہ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی گئی تو خیبر پختونخوا حکومت جو ہے اور پھر وفاقی حکومت بھی ان سے آہنی ہاتھوں سے
مخالف سیاسی گوندونه د پاکستان پوز باندې د کال 2013 په ټاکنو کې د پاکستان تحریک انصاف په واک کې دروستو تورونه لګی خو پوز په تواتر سره دغه تورونه ردی او په 28 سپتمبر پاکستانی مطبوعاتو د پاکستان د پوز تر لخر جنرال قمر جاوید باجوا له قوله ویلو سیاستوالان د پوز د سیاسي معاملاتو نه لری وساتي او ویلو دوی په سیاسي عمل کې هیڅ قسم مداخلت نه کوي. ارشد مومن وایس اوف امریکا
دیوا واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی سي. دا ویب پاڼه پته ده voa.com ټوئیټر @voadiva
شوه دغه مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړی دی دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
په ګرد نړۍ کې د کورونا وایرس د خنړی عالمی وبا له سبب په لکونو خلک مړ شوي دي. د طبي ماهرانو ډاکټرانو او په خصوصي توګه د صحت د عالمی تنظیم د وینا مطابق د کورونا وایرس خنړی وبا له ختمه نه ده. دوی خبرداري ورکړی دی چې د کورونا وایرس نوی حمله به د تیرې نه زیاته خنړی وي خو په ډیرو ملکونو کې د دې قسم خبردارو ډیره پروا نشي لري او د خلکو اکثریت د پرهیز او د احتیاط په نکولو نورو زیاتو خطرو سره مخ شوی دي. په دې قسمه ملکونو کې پاکستان هم شامل دی. په دې موضوع نن د هانګ کانګ نه آنلاین پریدونکي مشهور اخبار ایشیا ټایمز کې د پاکستان د نامتو لیکوال د اف ام شکیل یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي رپورټ خور شوی دی. د رپورټ سرخط دی پاکستان د کورونا وایرس په دویمه حمله کې په کورونا وایرس په قابو موندو کې بے وسه شوی دی. اف ایم شکیل د خپل رپورٹ په شروع کې لیکي چې پاکستان کې کورونا وایرس وبا بیا سر راپورته کړی دی او حکومت پر روان جمی کې د کورونا په لویه پیمانه د خورېدو د مخنیوي لپاره ځای په ځای په کار باپار د بندیزونو لګولو سلسله شروع کړی ده. ایشیا ټایمز لیکي چې د 13 اگست په مقابله کې د کورونا وایرس د موجوده وخت د رنګورانو شمیر یو په 2 شوی دی. د رواني میاشتې د اکتوبر تر 14 تاریخه پورې 415 کسانو کې کورونا وایرس معلومه شوی دی. رپورٹ لکھی چې د سرکاري اعداد او شمار مطابق پاکستان کې د کورونا وایرس د لاسه تر اوسه پورې شپږ زره شپږ سوه خلک مړ شوي دي. هر کله چې پنځه سوه اتلس رنځوران تینا دا وخت د زنګدن په حالت کې پراته دي. د کورونا وایرس د وبا سنگینوالی دې نه هم ښکاره دی چې د بلوچستان وزیر اعلی کې هم دا وایرس معلومه شوی دی او دا وخت دی په قرنطینه کې پروت دی. رپورٹ جاتے چې د کورونا وایرس د وبا دویمې حملې سند صوبه او د پاکستان د ولقي لاندې کشمیر ډیر بد بد ځپلی دي. د پاکستان سرکاري اهلکارو د کورونا د نوي صورتحال تر مخې او علاقو کې په زیست روزګار جزوي یا مکمل بندیز لګولې دی چرته چې کورونا په خلکو کې معلومه شوې ده. چې دا شان په مقامي سطح خلکو کې خوره شوې کورونا را قابو کړي او دا نورو علاقو ته ونه رسي. د نوو حکومتي اقداماتو تر مخې کراچۍ، اسلام آباد او د پاکستان د ولقي لاندې کشمیر کې د خلکو د ګڼې ګوڼې په جوړېدو بندیزونه لګولې شوي دي. ایشیا ټایمز خپل رپورٹ کې لیکي چې پاکستان کې د کورونا وایرس تازه حمله پاکستان کې د تعلیمي ادارو پرانستو سره تړلې شي. پاکستان کې کالجونه او یونیورسيټۍ د ستمبر د پنځلسم تاریخ نه او پرایمري سکولونه د ستمبر د دریم تاریخ نه پرانستې شوی دي. خو د کورونا وایرس د دویمې او تازه حملې له سببه یو شمیر سکولونه او یونیورسيټۍ واپس بند کړې شوې دي. د ډیرو سکولونو او یونیورسيټو په ملازمانو کې کورونا وایرس معلومه شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د رواني میاشتې په سر کې د ټویټر په خپل یو پیغام کې خلکو ته ویلي دي چې را روان جیمي کې د کورونا وایرس دویمه حمله کېدی شي. د خلکو ته ویلي دي چې ماسکونه لازمن استعمالوي. د منصوبه بندۍ او د نیشنل کمانډ او اپریشن سنټر مشر اسد عمر خپل یو بیان کې ویلي دي چې د کورونا وایرس په دویم ځل د خورېدو لوی سبب د خوراک سکاک په اوټلو او د ودونو په حالونو کې د خلکو راغونډېدل دي. د په ځینو ښارونو کې په معمولي پیمانه د کار روزګار د بندولو اعلان هم کړی دی. خو د پنجاب د ظلمو ډاکټرانو د انجمن چیئرمین ډاکټر خضر حیات خپل یو بیان کې ویلي دي چې د کورونا وایرس تازه خورېدنه اسه ډېره د فکر خبره نه ده. دوی دا خبره صحیح ده چې د کورونا وایرس رنځوران اسپتال ته را روان دي خو حالات هغه عمره خطرناک نه دي کوم چې په مئی او جون کې وو. ایشیا ټایمز پر مضمون کې لیکي چې د جون په نیمه کې کورونا وایرس پاکستان کې ډیر زیات خور شوی وو او هر ورځ به اوو زرو کسانو ته لګېدو. خو د جون نه وروسته حالات په سړېدو شول. مضمون لیکي چې په دنیا کې نور ملکونه اوس هم دې خبرې ته حیران دي چې پاکستان څنګه په کورونا وایرس چټک قابو مونده. باوجود د دې چې پاکستان کې خلکو خو نه ډېر احتیاط کړی دی، نه به ماسکونه چول او نه د مونځ او داس د پاره جمعاتونو ته تلو نه یا د نور اولسي دستورو د پاره راغونډېدو نه منی شوی دی. ایف ایم شکیل ایشیا ټایمز کې پاکستان کې د کورونا وایرس د تازه حملې له سببه د راپورت حالاتو په باب له چاپ شوي خپل تجزیاتي رپورٹ په اخر کې لیکلی دي چې پاکستان تر اوسه پورې خو د کورونا وایرس د تباهۍ نه ځان ژغورلی ساتلی دی او دومره جاني زیان تاوان پکې نه دی شوی لکه څومره چې هندوستان کې کورونا کړی دی. خو بلخوا د کورونا وایرس د لاسه د پاکستان معیشت لوی ډس خوړلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان په هلمند کې د جګړې شپږورځې پوره کیږي او دواړو اړخونو یعنی افغان امنیتي فوزونو او طالبانو یو بل ته مرګ جوړ له هم اړولې دي. د هلمند چارواکي وای د تیرې ورځې راهسې د هلمند په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو په بریدونو کې ودیش طالبانو او شپږو امنیتي عسکرو ته مرګ جوړ له وخت ده. سیاسي کارپوهان وای د ټولو افغانانو هیله وه چې په دوحا کې د بین الافغاني مذاکراتو د شروع کېدو سره سم به د جګړې ټغر ټول شي، افغان وجنه به ودرېږي او سولې ته یا امن ته به موقع ورکړی شي. بلخوا د افغانستان د امن عمل د پاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سو شیبه وړاندې په خپل ټویټ کې ویلي دي زما او د جنرال میلر د طالبانو سره سو زلا میټینګونو یا په ملاقاتونو کې مونږ په دې رضا شوي وو چې خپل ګامونه بیا د سره کو او د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی معاهده او ژمنې ټول عناصر په مکمله عملي کو. هغه زیاته کړه د دې مطلب به په عملیاتو کې کمی ځکه چې موجوده کې ډیر افغانان مري او بیا د هر ساده سره کولو سره به دغه شمیره کې هم ډیر کمی راشي. د دې خبريال حکمل روان په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت راکړي.
په هلمند کې د سختو جګړو وروسته لا هم پر یو بل بریدونه ادامه لري چې د مرګ ژوبلې سره مل دي. د هلمند چرواکي وایي چې د تیری ورځې راهیسې د هلمند په مختلفو سیمو کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو په بریدونو کې 13 تنه طالبان او 6 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبلا وښته. د هلمند ولی ویانو مرزواک د پنځشنبه په ورځ امریکا غږ دی ویته ویل چې دا مرګ ژوبلا یو بل ته د هوایي او مخامخ بریدونو له امله وښته. ځواک دا هم مني چې د هلمند په ځینو سیمو کې لا هم عملیات جریان لري.
افغان ځواکونو له خوا څخه په مختلفو سیمو کې لکه د ناوی ولسوالۍ چانچل استقامتونه شکاشته لومړی سرک ندلی ولسوالۍ ته غځېدلې لاره استقامتونو باندې عملیات ترسره شوي دي او هغه پوستې یا ځینې ساحې چې د افغان ځواکونو عقب نشیني کړې وه تر ډېره بریده پورې لاسته راغلي دي. هوایي بریدونه هم ترسره شوي دي په نهر سراج، باباجي، ناوه او چانچل استقامتونه شکاشته لومړی سرک مختلفو سیمو کې هوایي بریدونه ترسره شوي دي چې په ترڅ کې تقریبا 10 وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوب
ځواک وایي چې د طالبانو پر وړاندې لا هم بریدونه او مالیات دوام لري. سیاسي کارپوهان وایي د ټولو افغانانو هیله دا وه چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره به سم د جګړې ټغر ټول شي، افغان وژنه به ودرېږي، سولې ته به چانس ورکړلی شي، ځکه سوله د هر افغان غوښتنه او لومړیتوب دی. خو له بده مرغه چې په دوحه کې د بین الافغاني خبرې ډېرې اوږدې شوې، حتی دوی په میکانیزم نه سره جوړیږي. سیاسي شنونکي نجیب جامع وویل
رسول سره دښمنۍ او د سولې د ناکامولو هڅې روانې دي عملاً، او دوی هیڅکله هم په خانو باندې حمله نه کوي. ولې زموږ غږ په دواړو افغان غاړو دا ده چې دغه ډول ممانعتونو ته وخت ورنه کړي، د افغان ولس لمړیتوب ته کار وکړي.
ښاغلی جامی زیاتوي چې موږ د دواړو غاړو نه هیله دا ده چې د افغان ولس د لمړیتوبونو او سولې ته کار وکړي. په ورته وخت کې ځینې سپراتونه او هیوادونو روانه جګړه غندلې او د تاوتریخوالي پاړې اندېښنې څرګندې کړې دي. برتنی په هلمند کې د طالبانو ورستی يرغلیز بریدونه غندلې او پر طالبانو یې غږ کړی چې تاوتریخوالي کمه اوربن لپاره کار وکړي. د برتنی سپراتوای دا ډول جګړې د سولې خبرې اغیزمنی کوي. د ناتو ملکی استاد استيفانو هم وايي افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده. استيفانو په ټویټر لیکلی چې تاوتریخوالي باید کمه او سولې ته چانس ورکړل شي. په ورته وخت کې په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن وايي په هلمند کې د ملکیانو خوندې وتل لپاره باید زمينه برابر شي ترڅو له خطرناکو سیمو ووځي. نو وړي ویلي افغانستان اوس سولې ته اړتیا لري. اخوا دی قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ټولو غړو د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې د دوهم ځل لپاره عمومي غونډه تنظیم کړي. د طالبانو دفتر ویان محمد نعیم وردک په یو بیان کې ویل چې د بین الافغاني مذاکراتو له افتتاحیه غونډې وروسته د دواړو ټیمونو ترمن دوهم عمومي ناسته و چې تر سره شوه او 2 ساعته دوام درلود. حکمل صدات دی ورډیو افغانستان.
د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي جسټس اثر مین الله د سوشل میډیا په چینایي اپ ټیک ټاک باندې د بندیز په اړه اوریدنه کې پوښتنه کړې ده چې په ټیک ټاک د بندیز د سکیورټي په سبب خونه د لګولې شوې او کدا سی وی نو بیا خبر ټول انټرنیټ بندول وی. مشر قاضي دا هم پوښتلې دي چې په انټرنیټ د خبرېدونکو موادو د اخلاقي او د غیر اخلاقي ګرځولو فیصله سوکې. په پاکستان کې د ملک مواصلاتي انتظام ادارې پی ټی ای لخوا په ټیک ټاک د اکتوبر په 9 تاریخ بندیز لګولې شوې وو، او د دې بندیز په حق لا خواست د یو عام تن لخوا دایر کړی شوې ده چې پکې دغه بندیز ته غیر قانوني ویل شوې دي او د دې بندیز ختمولو غوښتنه شوې ده. اوریدنه په داسې حال کې شوې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت د انټرنیټ او سوشل میډیا د سار د پاره نوي قواعد او ضابطې جوړې کړې دي چې د ایشیا انټرنیټ کوالیشن په قول د اندېښنې وړ دي. په پاکستان کې انټرنیټ باندې د خلکو د حقونو د پاره کارکونکو ادارې وایي چې انټرنیټ او سوشل میډیا قابو کولو د پاره په پاکستان کې د چاینانایزیشن عمل روان دی او په ملک کې د چین په شان پالیسیانی جوړولو باندې کار روان شوی دی چې د دوی تر مخه د دې قانون د لاسه پاکستان په ټوله نړۍ کې بدنامیږي. نور تفصیل د دې خبريال ارشد حسین په دې رپورت کې راکړي.
خاص کوم کې دریس بلکړي چې د پاکستان د مواصلاتو د تنظیم ادارې پی ټی ای د اکتوبر په 9 نیټه د قانوني تقاضو پوره کولو بغیر بندیز لګولې. په دغه خاص کې ویلي شوی چې د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون د پی کا و درشمې ماده لاندې د ارزي بندیز تصور نشته او پی ټی ای د مرکزی حکومت او د کابینې د منځوري بغیر د بندیز پریکړه وکړه چې د پی کا اکټ سرغړونه ده. نو لهدازه عدالت ته پی ټی ای ته په ټیک ټاک د بندیز ختمولو امر وکړي. دا ورېدنې پر مهال چیف جسټس اتر مین الله د خواسکون کتن د وکیل سره وپوښتل دا فیصله سو کوي چې په سوشل میډیا خبرېدونکو مواد غیر اخلاقی دي او کنه. عدالت دا هم پوښتلی چې آیا دا بندیز د سکیورټی په تناظر کې خونه دی لګول شوی او کو دا سی وی نو بیا خو به ټول انټرنیټ بندول وی. دا سی نشي کېدی چې په موټر وی یو جرم وشي او ټوله موټر وی بند کړی شي. دا سی خو به ټوله چینل وتړل شي. عدالت د ټولنیز رسینو په ویبپاڼه ټیک ټاک د بندیز پر ضد خاص باندې پی ټی ای ته نوټس جاری کړو او پراتلونکو اونۍ کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن مشرانو ته په ذاتی حیثیت کې عدالت ته د حاضرېدو امر هم وکړو. عدالت دا هم ویل خن نه ده چې د پی ټی ای پر ضد کاروایی پیل کړی شي. د انفارمیشن ټیکنالوژي مرکزی وزیر امین الحق وای ډیر زر به په ټیک ټاک لګیدلې بندیز پورته کړي. تیر ورځ اسلام آباد کې د میډیا سره د خبرو په وخت د امین الحق وینا وه. هغه په خپل هم په ټیک ټاک د بندیز پر ضد دی. د ټیک ټاک د انتظامی او د پاکستان د حکومت ترمنځ خبرې روانې دي او د بشپړ ضابطو سره به په ټیک ټاک لګیدلې بندیز لری کړي شي. دا ورېدنه په داسې حال کې شوې چې ایشیا انټرنیټ کولیشن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ته په لیکلي یو خط کې د حکومت لخوا په انټرنیټ د موادو د تړلو لپاره په نوي حکومتي قاعدو او ضابطو اندېښنې ښودلې. دان اخبار د ایشیا انټرنیټ کولیشن د چارواکو د خولې لیکي دغه ضابطې چې رولز 2020 نومیږي پروستو کې د کابینې لخوا منظوري کړي شوی او امکان دي چې په راتلونکو اونۍ کې عام کړي شي. پاکستان کې د انټرنیټ او ټولنیز رسینو د صارفینو د حقونو لپاره کارکونکو غیر دولتي ادارې بایټ فرال کنټری ډایرکټر شهزاد احمد وایس اف امریکا ډیوا توای کوم موجوده حکومت په جمهوریت او ازادۍ باور لري نو باید چې د پیکا لانجمن قانون ختم کړي. ولې چې دا قانون ډیر مبهم دی. هغه د حکومت لخوا د انټرنیټ لپاره په نوې معرفي شوی ضابطو هم ټکونه وکړه او وایي موږ غنو چې په پاکستان کې د انټرنیټ چاینایزیشن روان دی.
چاینایزیشن اف انټرنیټ ہو رہی ہے. کنٹرول صرف ٹیکنالوجیکلی نہیں بڑھائے جا رہے لیکن جو آگے جو زیادہ جو خوفناک معاملہ ہے وہ ہے کہ اسی قسم کی پالیسیز بھی انٹروڈیوس کروائی جا رہی ہیں.
ہوائی پا پاکستان کے دا انٹرنیٹ چائنائزیشن روان دے دا چین پرنگ پالیسیانے او قوانین معرفی کی گی چی دا جمہوریت او آئینی حقونو پر ضد دے. پا نڑے کے دا آزادے او دا جمہوریت دسار ادارے فریڈم ہاؤس پا خپل تازہ کلیز رپورٹ کی ویلی پاکستانی چارواکی اس ہم دا انٹرنیٹ دا بندولو دا ویب سائٹونو دا بلاک کولو او آن لائن ایکٹیویزم پا خاطر دا گرفتارو پا عمل لاس پورے کڑے چی دا سے ناخواخ ویناوے بندے. دا فریڈم ہاؤس پر کلیز رپورٹ کے دا ہم راغلی چې پاکستان کے خلق اکثر لا د خپل آن لائن فعالیتونو په خاطر عدالت تراکش کیږي. دا فریڈم ہاؤس وینا دا چې د حکومتي شمیرو تر مخه په پاکستان کې شاوخوا 9 لک ویب پاڼې بندې کړې شوی چې پکې د سیاسي مذهبي او ټولنیز مسلو ویب سایټونه هم شامل دي.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده. د پاکستان او افغانستان سوداګر او عام خلک وای دوی غنی چې د دوانو ملکونو ترمنز اړیکې خېشوي دي. دوی د دوانو خولخوا خلکو تویزه ورکول ستای او د اړیکو نور خکېدو تملري. د افغانستان او پاکستان ترمنز تګ راتګ د پاره چې د سومیاشتو وروستو ویزه ورکول شروع شوه دي. نه واسي د دوانو ملکونو عام خلک بلکې په ځانګړي توګه تاجران وای چې د دې کار سره به د دوانو ملکونو سوداګرو او تاجرانو ته ډیره ګټه ورسی. د دې خبريال ریاض حسین په تفصيلي ریپورت راکړي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرو د شریک چیمبر مشر خان جان الکوزی وای هغه غنی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکه په دې وخت کې ډیره ښه شوې دي. پاکستان افغانانو ته ویزه ورکول اومنل. د سوداګرو لپاره یو کمیشن جوړ شو او زیاتوی په افغانستان کې هم د اولس مشر اشرف غنی د لارخونې سره سم په افغانستان کې دا ذهنیت پیدا شوه چې اغیزمن تجارت بیا ته بحال شي. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل د ډاکټر عبد الله
عبدالله د اسلام آباد تک ډیر ګټور وو او د هغې وروسته حالات ښه طرف ته روان دي.
زه خو ورته په ښه نیت ګورم او آینده ښه بولم انشاءالله چې وضعیت به ښه شي او دا د دواړو ملکونو په ګټه دی. تجارت باید په قرار قرار د سیاست نه جدا شي او اوس د پاکستان نظامیان هم په دې عقیده دي چې ملک ته اقتصادي ډیر تاوان ورسېده او زموږ افغانان دولت افغانستان هم په دې عقیده دی چې باید تجارت په بینالمللي نورمونو باندې عیاشي تسهیلاتو تراشي لازم فرصتونه او سیستمونه او تجول شي.
د افغانستان د ملي مصالحتي عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د 13 ستمبر په ورستو کې د پاکستان درې ورځنی سفر کړی وو. د پاکستان د وزیر اعظم او نورو حکومتي مشرانو سره یې لیدلی او دغه سفر ته یې کامیاب سفر ویلی وو. پاکستان ته د راتګ لپاره په افغانستان کې د ویزو ورکولو په لړ کې د ګل پورس په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ویلی وو په 2 اکتوبر په کابل کې د پاکستان سفارتخانه 2001 افغانانو ته ویزه ورکړې وی. هغه ویلی وو دوی په دې کار کوي چې د ویزو ورکول اسان کړي او زیاته کړي واچې د نن څخه به په کونسلګرو کې هم ویزه ورکول پیل کیږي. ریپورټونه وايي په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه ویزه ورکوي او په پېښور کې د افغانستان کونسلګری تړلې ده. په مرکزی ښار پېښور کې د سوداګرو د چیمبر مرستیال مشر منظور الهي وايي د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري چې د وړاندې نه د مشکلاتو سره مخ وه د کرونا وبا نور اغیزمنه کړی ده. وی ویډیو سره په خبرو کې هغه وویل وس د ویزو ورکولو او په دې کې د اسانتیاو جوړولو سره باندې یوازې دوړخې د تجارت ته وده میلاو شي بلکې زیاتوي. نه یوازې د افغانستان بلکې د میانځنی آسیا سره باندې دغه لارې د پاکستان تجارت جوړ شي. خو منظور الهي ګیله کوي چې د افغانستان لخوا د بیتا په ویزه کې مشکلات دي. په کار نه چې د افغانستان لخوا د بیتا ویزه ورکول اسان شي او موده یې سیوا شي.
پاکستان لسی چې دغه پاکستان ویزه ورکوي بزنس افغانستان والا نه ورکي شپږ میاشتو ویزا هم اسلام آباد نه ورکي ریسټرکشن شته دا ټیک اپ کول پکار دی. خبره موږ هم چیمبر په تھرو باندې ټیک اپ کوو انشاءالله. خالی افغانستان نه دی، افغانستان په تھرو باندې سنټرل ایشیا ډیر زیات مارکیټ دی.
پاکستان د ستمبر په ورستو کې د افغانستان لپاره نوې ویزا پالیسی اعلان کړې و او ویلي وو افغانانو ته په اسانۍ سره د ډیرو پیرو د تګ را تګ د لپاره ویزي ورکوي. ورسره به سوداګرو ته د اوګدي مودې د لپاره د ویزي سره د کوونکو او پانګوالو ته هم ویزي ورکوي او ناروغانو ته په پوله ویزي ملاويږي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د صحت عالمی ادارې ویلي دي چې ځوانان او په مکمل توګه صحتمند خلکو ته به تر 2020 کال پورې انتظار کول وی چې دوی ته د کووډ 19 ویکسین ورکړی شي. د ډبلیو ایچ او مشر ساینسدان سومیا سوامیناتن د زیارت په ورځ ویلي دي د کووډ 19 ویکسین جوړېدو نه پس به لاولنې ترجیح د صحت چارواکو او هغه خلکو ته ورکړی کیږي چې په لومړي سر کې د دې وایرس پر ضد په جنگ کې اخته دي. په موجوده کې د کووډ 19 پر ضد قریبا 100 ویکسینونو باندې په تجرباتي مرحلو کې کار روان دی او لس پکې د تجربې اخیری مرحلو ته رسیدلی دي. اخوا جرمن چانسلر انګلا مارکل او د 14 ریاستونو گورنران په دې رضا شوي دي چې په ملک کې د کووډ 19 د مخنیوي پر ضد نوی بندیزونه ولګول شي. پس د هغې چې پرون د شورو په ورځ د کرونا وایرس د شپږ گذرونه زیات نوي کیسونه رپورټ شول، په امریکا کې هم د کرونا وایرس په کیسونو کې په مزه مزه بیا اضافه لیدل کیږي او په تازه هفتو کې د 500 زیات نوي کیسونه رپورټ شوي دي، چې په دې کې یو کیس د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د زوی بیرن ټرمپ هم دی چې 2 وړاندې پکې دغه وایرس موندل شوی و. په نړۍ او په امریکا کې د کرونا وایرس تازه حال شعیب زاده راکوي.
د صحت نړیوال ادارې ډبلیو ایچ او ویلي ځوانان او په صحت رو خلک به د کرونا وایرس ویکسینو ته د کال 2020 پورې کېدای شي انتظار وکړي. د ادارې مشر ساینس پوه سوامیناتن نن د زیارت په ورځ ویلي چارواکي به د صحت کارکوونکي د کرونا وبا پر ضد مبارزه کې جنگیدونکي د لومړي قطار کسان لکه امنیت ساتونکي د بیړني حال په وخت کې مرسته کوونکي او د زیات عمر کسان باید په پام کې وساتي. میرمن سوامی ویلي هغه ته ملري تر روان کال پورې به یو پوره موثر ویکسین راغلی وي خو دغه مقدار به کم وي. دا مهال د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد یو سل نوي قسمه امکاني ویکسین په بیلابیلو مرحلو کې دي. په دغه کې لس بیا اخري مرحله ته رسیدلي او په انسانانو یې تجربه روان دي. د امریکا له دوایانو غټه کمپنۍ جانسن اینڈ جانسن او استرازنیکا اوس اوس د خپلو ویکسینو انساني تجربه ودرولې دي، ځکه دوی چې کوم خلکو له ویکسین ورکړي هغو ناروغه شوي. د کورونا وایرس پر ضد د ویکسینو جوړولو د ځغل سره سره د نوي ناروغانو شمېره هم په زیاتېدو ده، په خاص توګه په اروپا کې چېرته چې د کورونا وبا د دویمې څپې یری خورې شوي دي، په داسې حال چې دغلته د ژمي موسم هم رانږدې دی. د جرمني چانسلر او د هیواد د شپاړسو ایالتونو ګورنران په دې راضي شوي چې د بندیزونو نوې لړۍ ولګي. دوه ورځې وړاندې په جرمني کې د کورونا شپږ زره شپږ سوه اته دېرش نوي کیسونه رپورټ کېدو وروسته په جرمني کې د دغه بندیزونو لګولو فیصله شوې ده. د فرانس شمالي ایرلند تر څنګ مطبوعاتي رپورټونه وایي د برتانیې سرخه لندن د حکومت لخوا د کورونا دویمې درجه کې اچول کیږي. د برتانیې لیورپول په دریمه یا خطرناکه درجه کې اچول شوی دی. په امریکا کې هم د کورونا وبا په پیښو کې زیاتوالی هم غشان روان دی او په نږدې اونیو کې د ورځې په حساب 50 نوي کیسونه رپورټ کیږي. په دې نوي کیسونو کې یو بیا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ 44 کلن زوی بیرن ټرمپ هم دی. د امریکا لومړی میرمن میلانیا ټرمپ ویلي 44 کلن زوی بیرن ټرمپ یې د کورونا ټیسټونه مثبت راغلي وو، خو د هغې وروسته یې بیا نتیجه منفي راغلی. وایټ هاوس په شروع کې ویلي چې بیرن ټرمپ د کورونا معاینه منفي وې، کله چې مور میلانیا ټرمپ او پلار ډونالډ ټرمپ دواړه په کورونا اخته شوي وو. د صدر ټرمپ بیرمن ویلي هغه خوشحاله ده چې په خپله خاوند ډونالډ ټرمپ او زوی بیرن ټرمپ ټول د کورونا ناروغ شوي او اوس به بیرته ټول په یو ځای ژوند کولی شي. په امریکا کې د کورونا نه اغیزمن شوی یو بل مشهور تن د الاباما یونیورسټۍ د کرمسن ټایډ فوټبال ټیم مشر نیک سابان دی. 13 ورځ د یو اعلان تر مخه سابان سره د سکول د اتلیټ ډایرکټر ګریګ بایرن دواړه په کورونا اخته شوي دي. اخوا د نړیوال بینک او نورو ادارو لخوا د غوښتنو وروستو د نړۍ 30 شتمنو هیوادونو یا G20 ملکونو د کورونا وبا د لاسه اغیزمنو شوو غریبو هیوادونو قرضې یا پورونه د شپږو میاشتو پورې ځنډولي دي. د نړۍ دغه صنعتي هیوادونو د اپریل په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د روان کال اخیره پورې به د نړۍ د بېوسه او غریبو هیوادونو نه د پور اخیستل وځنډي، کوم چې د کورونا وبا خورېدو وروستو د سخت اقتصادي مشکل سره مخامخ وو. د دغه هیوادونو دا کار په اوس تر روان کال د جون د اخیره پورې وغځول شي.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته غوښتل. په پاکستان کې به وړاندې د انټرنیټ د ودونو کولو لپاره په اخبارونو کې د ودونو اشتهارونه چکړه کېدل، خو اوس یو خبريال عمر یونس دیوتوي چې په دغه اشتهارونو کې ډیر کم راغله ده، ځکه چې کومو ادارو به مخکې د ودونو کولو دا کار کولو وس هغه خپل انټرنیټ پانی او اپ شروع کړی دي. خدا هم دا چې د ناسمو معلوماتو په سبب چې کوړاندې اخباری اشتهارونه به باور وو، نو دغه اپس هم دومره د اعتبار وړ نه دي. په خیبر پختونخوا کې رشته کون کې یو خزه افسر بیگم وایي چې اکثر لور سره د زیات عمر لرونکو میندې او خويندې رابطې کوي، هغه ورته جنې وخای او کرشته خوخه شي نو بیا واده وشي. هغه دا هم وایي چې باقاعده فیس نشته خو چې د چا سره خوخه هغه ورته ورکړي. خو بیا خبريال عمر یونس وایي چې پاکستان کې په دې حواله سره د باقاعده قانون د نشواله له سبب د دغه ادارو نه د ترغلي شکایتونه هم ډیر دي. نو تفصیل په دې خبريال مدثر شاه په دې ريپورت کې راکړي.
کله چې انټرنیټ ډیره ترقی نه وکړي نو اخبارونو کې به د ضرورت رشتہ په نوم اشتهارونه چاپ کېدل چې پکې به د واده خواهشمندو الکانو جنکو خپل لږ معلومات ورکړي او یو ټلیفون نمبر به ورسره لیکلو، کم چې به زیاتره د رښتې کولو ادارو یا میرج بیرو نمبرو. خو یو خبريال عمر یونس دیو سره په دې موضوع د خبرو په وخت وویل اخبارونو کې اوس هم دغه اشتهارونه چاپیږي، خوشمیره ډیره راغورځېدلې ده. وای اوس دغه ادارو خپل ویب پاڼه یا د انټرنیټ ایپس پرانستی دي او وای څنګه چې وړاندې په دغه ادارو باور نشو کېده اوس دا ایپس هم د اعتبار جوګه نه دي.
اصل کې دا داسې ده چې کوم ایپس جوړ شوی دي دا هم بیسیکلی د میرج بیوروز والو زیات تر جوړ کړی دي. دوی دفتر هم وی او دوی دا ایپ هم جوړ کړی وی نو کبه څوک دفتر ته نشي ورتلی نو نن سبا اسانه ده بس هر چا سره موبایل دی انټرنیټ دی نو هغه په دې طریقه باندې بیا خپل لغه کوي. خو به هر حال دا میرج بیوروز والا چې دوی هم داسې وکړي چې ته ورشې نوستانه به فیس میس واخلي او بیا به تا زوړند کی بس ورګه اوس درته رشته خیم سبا ارته خیم نن ارته خیم نو په هغې کې ډېر زیات امکان دا وی چې ستاسو سره یو دوکه کېدای شي.
وای زمونږ ټولنیز ژوند څه داسې قسمه ده چې مونږ د خپلو خپلوانو په ذریعه واده کوو او ډیر کم داسې کسان وي چې د دې دفترونو خدمات ترلاسه کوي. زیاته کړه دې کې به ډیر لږ داسې خواهشمند وي چې خپل صحیح معلومات په ورکۍ خو اکثره رشتې سنا سه ایب لري او د ځان عمر کورنۍ او د روزګار په حق ناسم معلومات ورکوي. بل اړختر پښتونخوا تقریبا هر کلی کې داسې وزن نه وي چې د خلکو د رشتو کولو فریضه تر سره کوي. دې کې یو د 400 مرمن افسر بیگم چې په بانو مشهور ده او دې سو رشتي کړي دی وای ما سره زیاتره د لوی عمر د تنانو مین د خويند د خپل رور واده لپاره رابطه کوي.
زیاتره خو د الکانو مور پلان راځي خويند رونه راشي مطلب دا چې خو چې موږ جنې اول وګورو نو بیا راغې نه پس خبره کو بیا چې د جنې کور کړل شي نو جنې کور الکان چې کور ولې جنې جنې وګوري بیا د جنې کور چې کم دین هغه د الک کور کړل شي نا اغوی ما زین او ګوري رو ګوري چیرې دا دمو نشته مت مناسب دی کنه بده که باندې خبر او شي بیر دې خبر جوړ شي او کو خو نشین به خبر پری دی چې دا دمو مناسب نه
زیاتې دا اکثر هغه تنانوی چې د اولاد یا ناری نه اولاد لپاره دویم واده کول غواړي یا میرمن په حق رسیدلی یا پری خو دی وی وای زما کم باقی د فیس نشته چې رښتا او شینو چې د چا سمره خو خوې ماته پیسې راکی. خو خبريال عمر یونس وای خارج کې هم داسې دفترونه یا ویب پاڼې خپل خدمات وړاندې کوي او هغه کې د درغلي امکان کم وي ځکه چې د قانون لاندې کار کوي. خو دلته پاکستان کې د کم باقاعده قانون د نشوالي لامل اکثر دغه خدماتو اغوستون کی گیله کوي چې دای سره درغلی شوی دا. خو د دې باوجود چې دغه دفترونه وجود لري او د انټرنیټ پاڼې هم فعال دي نو مطلب دا دی چې اوس هم ډیر خلک د دینه استفاده کوي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
په چین کې د لسو لکو نه زیات یو غور مسلمانان او د نورو کم شمیره مذهبي فرقو خلق په زبردستۍ سره په نظر بم کې پونو کې ساتلې شوې دي. د عیسائی مذهب د کیتولک فرقې پادریان په جیلونو کې اچولې شوې دي. د تبت د بود مت منون کې گرفتار کړې شوې دي او د عیسایانو په مقدس کتاب بایبل کې او د مسلمانانو په مقدس کتاب قرآن پاک کی د خپل مرده تحریفونه کولی شي. دین علاوه د عیسایانو د پروتستانت فرقی گرجی قرآن کړي شي دي. په چین کې د بشری حقوقو د وهونو دا ټول کارونه په دې غرض کولی شي چې دغه ته پراته هر قسمه خلق د چین پر رنگ کې رنگ کړي شي، مذهبونه او عقیدې د منځ وباسل شي او چې ټول خلق د چین د کمیونیست پارټۍ د آمرانه اختیار او نظریه تابع شي. امریکی پر روم کی اسس د عیسایانو په مقدس مقام ویټیکن کې د یوې غونډې بندوبست کړی وو. دغه غونډې ته د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خپل تقریر کې وی چې په دنیا کې په یو ملک کې هم په مذهبي آزادۍ دومره سخت قدغن نه دی لګولې شوی لکه څومره چې په چین کې لګېدلې دی. خاغلی پومپیو وی دا ځکه چې د چین کمیونیست پارټي په ټولو کمیونیست ملکونو کې د قائمو ټولو کمیونیست حکومتونو نه ځان بالا غني. د چین کمیونیست پارټي سره د خپل غیر قانوني حیثیت ویرا مل ده. په دې سبب دی په هر ځای کې د ازادۍ د رڼا د وجلو د پاره شپه ورځ په ځان یو کړی ده او په دې لړ کې د مذهبي ازادۍ د ختمولو د پاره بوګنونکو اقدامات شروع کړي دي. د امریکې د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې په داسې وخت کې کړې دي هر کله چې د عیسائی مذهب د لوی پادری د ویټیکن د مقدس مقام او د چین ترمنځ په چین کې د کیتولک فرقې د پادریانو د لګورو په یو دوکري د لوزنامه خبرې روانې دي. د خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو خپل تقریر کې د ګرجی د اخلاقی شهادت قوت تخصصي اشاره وکا او په وسطي او مرختیز یورپ کې د هغو ملکونو د شلمی صدای په اخر کې کمیونیزم نه د قانون خلاصولو په عمل کې د ګرجی د اخلاقی طاقت نه د اثر اخیستو حقیقت په ګوته کو. دین علاوه د ګرجی اخلاقی قوت د لاتینی امریکی په ملکونو کې د آمرانه حکمرانۍ مقابله هم وکا او د هم دی قوت له عمله دغه ملکونه د آمریت نه جمهوری عمل ته راوړیدل. خاغلی پومپیو زیاته کړه چې زما په خپل ملک امریکا کې په 19مه صدای کې د غلامۍ د ختمولو او د افریقانی نسل امریکایانو له اولسي حقونو د ورکېدو لپاره د چلیدلو زیاتره تحریکونو مشري د عیسائی مذهب د مختلفو فرقو عیسایانو وکا او کوم چې زموږ د بل یهودی او عیسائی شریک ګوندونه ځان ته رحمت کړل. د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د ټولو مذهبونو مشرانو او عالمانو ته په کلکه سره ویلي دي چې په چین کې د مذهبي ازادۍ د ختمولو او د ټولو مذهبي ګوندونو او فرقو د ځان د تابع کولو د چین د کمیونیستي پارټۍ د کوششونو مخالفت کې راپورته شي.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل VOA واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.